از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک، حالا ساعت دقیقاً 8 صبح به وقت افغانستان شد و اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه نهیمی صاحب، ستاره مشه قدر منو آوردون کو تستا سلامون آوردن لیکم. د ښه پرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په کابل کې د سولې د بهیر په اړه د یوې غونډې د جوړېدو او په بادغیس کې د وروستیو نښتو په باب تفصیل در اورو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. د بادغیس والی وایي بالا مرغاب د دولت د وسلوال مخالفانو لاس ته نه دی لوېدلی. ملګري ملتونه وایي راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګپوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته ورورګلوي مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ د میاشتې په وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له غبرګون سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدي پرون شنبه وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض څرګندوي. احمدي وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی آزادي رادیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبرې وشي. داوودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو هم خبرې کیږي.
مهم خبر خو به د قطر احتمالي غونډه او کاهیان وشي، یعنی 14، 15، 14 نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوکي، د طالبانو د خوا به څوکي، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوکي.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. د بادغیس والی وایي چې ابکمري او بالامرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالامرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د ابکمري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې بالامرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، خو په ابکمري کې هیڅ خبره نشته. ځای وای چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیرې تر زرو زیات دی د بالامرغاب د نیولو هڅې کوي. اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې د غراز راغلی چې اجرایه رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره وکتل. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمېنې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمېر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د دې نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسکن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دا شورا وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
The members of the Security Council expressed
the امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکېچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي. جرمنی د میاشت امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې د لاسوهنه نه کوي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زمو شت وی پانی پټره azadiradio.com. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د کیانو ترجیح خامخا په هغې کې د چنداغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي. دغه بل دور
د بادغیس والی ټینګار کوي چې د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
اخر تر هدا پورې باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چېرته دلته پر قوتونه درکړو، که هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په هلمند کې یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ د دې جنگ له وجې رابېزه شوي یو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه موږ غواړو دا چې زموږ جګ بېرته دولت مدد وکړي او زموږ صاحبي ته امن شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت سره اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. په کابل کې بنند افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم په کابل کې دی. خلیل زاد پرون له پاکستان څخه افغانستان ته بیرته ستون شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې په نننی غونډه کې به د خلیل زاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه بحث وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې نن په قطر کې تر رواني غونډې په اړه په کابل کې خبري کیږي. ښاغلی داودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې د چونداغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي. دغه بل دور
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبري وکړي. خلیزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستان مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړې کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نه شو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
ټاکل شوی دی چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. په دې اړه مو راپور واورېدو. په هلمند کې هم یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي 18 کاله کېږي چې جګړې ځپلې، خو د سولې په خبرو کې څنګ ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه د خلکو یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کېدونکو خبرو ملاتړ وکړ. دوی پر حکومت ځینې نیوکې هم وکړې. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سوري دروانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښېني. ویناوال وویل دوی فکر کوي چې د سولې پروانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشرانو رول نادیده نیول شوی. که څه هم د سولې په اړه د هر ډول خبرو څخه د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو دا لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بلابیلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لویه جرګه کې چې د روان مریز کال د سور یا غوی د میاشتې پر 9 به کېږي د ګډون زیاته ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو دپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کېږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بېلابېلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 9 لوی مشورتي جرګه هم رابللې ده. په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوو خلکو د سولې په تړاو د خبرو ترڅنګ د نامنیو د زیاتېدلو سره سره د بیکاري د زیاتوالي او اساسي پروژو د ځنډېدلو له امله پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې. دوی اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن او نظر محمد رودي وویل د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسي.
دلته د حکومت دا فکر نه کوي چې ولې دلته ځوانان ورسته راویښ ځوانان سره حق وغواړي. موږ په زابل کې میدان هوایي غواړو. دا د جنوب غرب مشکلات په کندهار کې هم چنان امنیت باید هلته راسي. په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژې پلیسي
او د دې ترڅنګ د اداري فساد له منځه وړلو لپاره چې واقعا هغه ناوړه پدیده ده چې نن یې ملت او دولت سره لیدل کوي، زموږ ډېر فوکس به انشاءالله زموږ دغه به پر هغې.
د هلمند خلک وایي پایدار او باثبات سوله غواړي چې په ترڅ کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورک سي او هغه کورنیو ته چې په تیرو 3 کلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلي دي د آرام او هوسا ژوند زمینه برابره سي. مودلیستی د ازادي راډیو هلمند.
اوس به وګورو چې زموږ اوریدونکو په خپلو راستولو پیغامونو کې د سولې د هلو ځلو په اړه څه لیکلي دي. حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیر لیکي چې د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي غونډې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي. د کندهار ولایت له پنځمې ناحیې څخه یو اوریدونکي متاسفانه چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د قطر راتلونکي غونډې ته باید د افغان حکومت استازي ولاړ شي او طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي باید د اوربن په اړه بحث وشي. د قطر غونډه د هلمند له ولایت څخه البته له مارجې ولسوالۍ څخه نیکمن لیکي، د هلمند په ولایت کې د لوی جرګې لپاره د استاسو په ټاکلو کې د ولسوالیو او ولسونو ترمنځ د مور او میرې چلند شوی دی چې ولسونه یې خپه کړي دي. کریم شاهدا د غزنی له مقر څخه لیکي موږ د جنګ په هغو لمبو کې سوځیږو چې خوراک یې افغانان او ګټې نورو ته رسیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلی دي. په ولسی جرګه کې د بارغیس یو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ دواړه ودانۍ نیولې دي. د بارغیس والي ازادي راډیو ته وایي چې ولسوالۍ سقوط نه ده او تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ ته استول شوې دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشتې جلالزی په دې اړه د بارغیس له والي سره مرکه کړې ده او لومړی د بادغیس له والي عبدالغفور ملکزی څخه همدا پوښتنه کړې.
که داسې مونږ فکر وکړو چې یو سل څلوېښت کیلومتره زموږ د قلاینو نه لرې دی، جغرافیه موقعیت د ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت د دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې دا سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چشنیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو ترینینګ سره فورګم کمانډوان هلته دي، دوه دي، دغه د قطعې خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشی کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسي د دې نظرونه ده، موږ پخوانه میشتله، ولې دلته چا سپذیري شته چې د اوس ویستله د کنډکټر نږدې کړله ور سره، د مغوی سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیسي محلي دي. مثلا د بالامرغاب ته لاړم، ما ویته وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تلم، د سانه مې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وای په بالامرغاب کې پولیس ماسیره و، اردو ماسیره و، ویلي چې ملي دفاع وزارت سم نه وای چلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته. د چا د هغې چې د چا کور ماسیره ده، څوک نه دي هلته. محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته درغو یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې عبدي قمندانۍ کې ما وویل که نه، نو دا لږ سره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې وو. نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي مو، دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ نه، زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان در کوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بالامرغاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزي څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12.6 او اف ام 3.15 څپه اورېدای شي. د کونړ له چپی درې څخه کډه شوي کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره عملیات وکړي څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د شپاړسمه ورځ ده چې حالات ترینګلی دي. شاوخوا درې نیم زره کورنیو د جګړې پیل کېدو له ویرې خپلې مینې پرېښي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. له چپې درې راکډه شوو باندې د حکومت او مرستندویو ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د شنبه په ورځ کډوالو ته د ویشل کېدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یولسو پامینو سره د ډبلیو پی موسې ادارې لخوا مرسته شوې ده. یو سلو اتیش اوس د یونیسیار د خوا نه په مرکز کې مرسته وشوله. همدارنګه د 1400 کورنیو سره د ایمسی د موسې لخوا کومک شوی ده او نور کومکونه روان دي ساحې ته. دا کډوال چې زیاتره امنیت چپ ادارې ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او حتی شپږ سوه پامیله چې د ننګرهار ته تللي.
راکډه شوي کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته دې بیرته خپلو کورونو ته د تګ زمینه برابره کړی شي. حنیف الله او روح الله وایي ډاکټر گل محمد بیدار بے وای چی په چپ دره کی عملیات پیل کړي او دغه عملیات ته شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر څو کس په مبیته په عملیاتو باندې وی چې د تصویري عملیات په لار باندې واشو ګرچې اچولې دي خو دا پروسه بلک تشدید کو تر څو د دې لپاره بیرته زمينه د بازګشت مسایله.
د وری یعنی روانې میاشتې په دوهمه او دریمه ورځ په چپ دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم ووژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپه دره کې حالات ترنګلي دي.
په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له لاسه ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلونو ډېرې کورنۍ مجبوره کړي دي چې خپلې مینې پرېږدي. په دغو ولایتونو کې یو هم بلخ دی. په بلخ کې سیلاب ځپلي وایي چې د وروستیو سیلونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي چې حکومت دی ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
وروسته یې سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو ویجاړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمې د شورا مشر عبدالرشید ازلی رادیو ته داسې وویل
سیل بیخي بیا د سیل زیات وو چې وینې هیڅ مخنیوی نه کېدی. یعنی په سلو کې 90% 95% کښتې پاکې زله بینه وړې د دوه درې ورځې زکات پورته غلم چې څوک ما ناره نه وړي. نو موږ له حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتر 2 نیم کیلومتر 3 کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپل او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسېدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نواباد کلي اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالي زیانونه اړولي دي خو تر دمه هیڅ یوې دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسېدونکی احمد شاه په اړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي. کورونه وړاند کړي ډېری کورونه وړاند کړي دي. سرپنا څوک نه لري. هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلو خپلوانو کره اوسېږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خپرونې په یو لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډیر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دې رپورټ کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو دا سلام مشورې په داسې وخت کې روانې دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلې وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګران بیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او په کې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده پډاګه شوې چې په کوم شمېر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونل بوخت ساتلی. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغلته د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا 500 په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. د رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا په وضعیت جدي اندېښنه شي. ملګرو ملتونو وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د لیبیا د وضعیت په اړه نور جزئیات فرشته جلال وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیل لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی شار غدامس کې پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولای شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ د انتخابات آسان نه دي خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالان ته وویل
Members of the Security Council expressed deep concern at the military.
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو لامل چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دی چې د لیبیا ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنی جګړې د پیښېدو مخنیوي وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا اخبروانی دو همین مایت ورسیدو ساعت 8 بجی او